द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شورو ورځ د کال 2013 سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8 نیمې، افغانستان کې اته، واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 11 نیمې بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زاش پخومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او ورسره ټکي. د پاکستان د سمندري پوز مشر ظفر محمود عباسی په واشنگټن کې ویلي پاکستان د افغان طالبانو سره مرستې نه کوي او دا چې افغانستان یو خپلواک ملک دی او دوی هلته هیڅ کوم د ستراتیژیکي ګټو پالیسي نه لري. د پاکستان او چین د پوز مشرانو د ترخګری پر ضد جګړه او دفاعي مت کې په همکارۍ سیوا کولو خبرې اترې په چین کې کړې دي. چین د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا په چینایي سامانونو نور د 200 ارب ډالرو اضافي ټیکس لګولو په بدل امریکایي سامانونو باندې د 60 ارب ډالرو اضافي ټیکس لګولو اعلان کړی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د سمندري پوز مشر ظفر محمود عباسی په واشنگټن کې ویلي پاکستان د افغان طالبانو سره مرستې نه کوي او دا چې افغانستان یو خپلواک ملک دی او دوی هلته هیڅ کوم د ستراتیژیکي ګټو پالیسۍ نه لري. نوموړي په واشنگټن کې د سمندري قواو نړیوال کانفرنس کې د برخه اخیستو لپاره په سفر دی او د پاکستان په سفارتخانه کې یې دا خبرې کړي. د ویلي چې د افغانستان خپلواکۍ ته د قدر په سترګه ګوري. د زیاته کړه چې پاکستان کې د نوي حکومت په جوړېدو به د افغانستان لپاره د پاکستان په پالیسیو کې هیڅ قسمه بدلون نه راځي او دغلته به د صلح لپاره خپل کوششونه جاري ساتي. هغه لی عباسی تور ولګاوه چې ترخګر د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي او هم د دغې له وجې سرحدي پوله باندې د ازغنتار لګولو کار ته دوام ورکوي. یاد دی وی چې د پاکستان په پوز د امریکا او افغانستان لخوا وخت په وخت ورونه لګول کیږي چې افغانستان کې ترخګر او طالبانو ته مرستې ورکوي او پاکستان او افغانستان دواړه په یو بل دغه تورونه ردوي. د دوی دی چې پاکستان طالبانو ته هیڅ کوم قسم مالی مرستې نه ورکوي بلکې د هغوی زیاته برخه ګټه د مخدره موادو څخه ده. د ویلي چې د امریکا مالی مرستې تړل کېد څمکار نه دی خو پاکستان د امریکا له مرستو بغیر خپل کار کولی شي. د بلوچستان په قلعه سیف الله کې 13 شپه دوه لیویز عسکر نامعلومه کسانو په ډزو وجلی دي. د قلعه سیف الله مرستیال کمشنر ظفر علي محمد ویل دي چې په جنکشن چوک باندې ناڅرګنده وسله والو چې مخونه یې پټ وو په لیویز عسکرو ناڅاپي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې دوه عسکر ووژل شول او بل ژوبل دی. د دوی مړی او ژوبل سمدستي ځلي روغتون ته وړل شوي. هلته ځایي خلکو احتجاج هم وکړ او احتجاج کوونکو د قاتلانو د نیو غوښتنه کوله. په تیرو څلورو ورځو کې دا درېیمه پیښه ده چې رامنځته شوې. دوه ورځې وړاندې د قلعه سیف الله په دغه چوک باندې د لیویز رسالدار محمد افضل اخترزی د نامعلومه وسله والو له لوري ووژل شو. د ضلع پشین برشو تحصیل مرستیال کمشنر په موټر هم برید کې درې لیویز عسکر وژل شوي وو. د دغه پیخو مسئولیت وروسته د تحریک طالبان وسله والو ډلې پر سر واخیسته. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه خپل درې ورځنی سفر کې تیر ورځ د چین د پوز مرکزی کمان نائب مشر سره لیده کاته کړی دی. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څانګې ویلي چې دواړه مشرانو د ترخګری پر ضد جګړه کې د همکارۍ په سیوا کولو، دفاعي مت کې د جدید وسلې او د تربیې په اړه هم خبرې اترې کړې دي. د چین د پوز مشر جینګ زونګ یوژا د پاکستان سره ویلي دي چې د پاکستان سره اړیکه د نورو مضبوطولو کوشش وکړي. یاد دی وی چې د پاکستان سره د امریکا لخوا مالی مرستو تړل کېدو وروسته اسلام آباد د چین سره خپلې رابطې سیوا کړې دي. چین ویلي دی چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا په چینایي سامانونو نور د 200 ارب ډالرو د اضافي ټیکس لګولو په بدل د دوی سره بل کومه لار نشته چې دوی هم په امریکایي سامانونو ټیکس ولګوي. تیر ورځ چین 60 ارب ډالر په امریکایي سامانونو د اضافي ټیکس لګولو اعلان وکړ. د چین د کاروباري چارو وزارت په خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې د خپل حق او ګټو د نړیوال آزاد تجارت قانون لاندې خوندي کولو لپاره ورسره بل لار نه ونو ځکه یې په بدل کې دغه ګام پورته کړ. د دغه اعلانونو وروسته د نړۍ دوه لوی اقتصادي قوتونو ترمنځ اړیکې نورې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د روس د ولادیمیر پوتین ویلي دي چې په شام کې د روس چاس د رغورزیدو شاته یو شمیر علتونه دي کوم چې د تیر ګل په ورځ په بحیر روم کې غورزیدلې و. د دې نه څو ساعته وړاندې د روس دفاع وزارت ویلي چې د اسرائیل جنگي جازونو ناسمه حرکتونو په سبب د شام دفاعي نظام د روس جاز وشتل دی. د روس صدر ویلي چې په شام کې به د خپلو پوځونو د تحفظ لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي او دغه به هر چا ته ښکاره شي. د روس پوځي ویان وایي چې د اسرائیل جنگي جازونو د شام په لاتاکیا سیمه کې عملیات کول چې د روس د جاز نه شاته شول او د شامي مزایلو نه یې ځان پناه کولو لپاره د روس جاز د ډال په توګه وکاروه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د روس او ترکیې د صدرانو ترمنځ د هغه لوزنامې هرکلی کړی چې وایي د شام په ادلب مختلف خار کې به غیر پوځي سیمه برابروي. ملګرو ملتونو مشر ویلي دي چې د دې سره به نږدې 1.5 لک خلکو ژوندونه هم خوندي شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنی خبرونه تنیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی ساسه پام را ګرځول. لومړی راپور پلوته د پاکستان د سمندري پوز مشر ظفر محمود عباسی په واشنگتن کې ویلي چې پاکستان د افغان طالبانو سره مرستې نه کوي، او دا چې افغانستان یو خپلواک ملک دی او دوی هلته هیڅ کوم د ستراتیژیکي ګټو پالیسي نه لري. په دې حق لنور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د پاکستان د سمندري ځواکونو مشر ایڈمیرل ظفر محمود عباسی وایي افغانستان یو جدا خپلواک ملک دی او په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک ډیپت خبره بې ځایه ده. د ډن ورځپاڼې تر مخه د امریکا په سرخار واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د سمندري ځواکونو مشر عباسی ویل دي چې پاکستان نه غواړي د افغانستان ډېرې علاقې د حکومتي واک نه بهر پاتې شي، ځکه چې دا په پاکستان اغیز لري. حغلی عباسی طالبانو سره د پاکستان د مالی مرستو تورونه رد کړه او زیاته کړه چې د طالبانو د پیسو غټه سرچینه د نشې توکو د کاچاک ده. د ویل چې د طالبانو د ډیر شونه تر سلويخت فیصد کاچاک د سمندر د لارې کیږي. حغلی عباسی ویل چې دوی د کاچاکو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او د سمندر د لارې د نشې توکو د کاچاکو د مخنیوي لپاره د امریکا نه د استخباراتو په کچه د پاکستان سره د مرستو غوښتنه کوي. افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه ایډمیرل عباسی وویل چې ټولو غواړي چې د افغانستان شخړه دې د خبرو اترو د لارې حل کړل شي، او په دې لړ کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په رستو کې د خبرو اترو هرکلی کوي او ګڼي د طالبانو سره د امریکا رابطې یو ښه پیل دی. د امریکا او د افغانستان حکومت تور لګوي چې په پاکستان کې دننه وسلوالو ته حفاظت ورکول کیږي، او دا چې د پاکستان څخه ورغلي وسلوال په افغانستان کې د امریکا او افغانستان ځواکونه او عام خلک وژني. د جنوبی ایشیا لپاره د امریکې مرستیال خارجه وزیر پر لپسې د اسلام آباد سفر ترسره کړي او د پاکستان نه یې غوښتلی دي چې په خپل خوره د وسلوالو په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي، او کوم وسلوال چې خبرو ته نه آماده کیږي هغه د افغانستان ته وروودي کی. په پاکستان کې د ننه او مغربي سړنکار تور لګوي چې پاکستان د وسلوالو په خلاف دوه مخه پالیسي لري او یوازې د هغو وسلوالو په خلاف ګامونه پورته کوي کوم چې د پاکستان لپاره خطر لري. پاکستان دا تورونه ردوي او وايي پاکستان بغیر د څه امتیاز نه د ټولو وسلوالو په خلاف ګامونه پورته کوي. د وسلوالو په خلاف د ګامونو نه پورته کولو او طالبان خبرو ته د نه آماده کولو په سر د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې سخت فشار لیدل کیږي. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته په خپل وروستي سفر کې د اسلام آباد نه غوښتلی وو چې د امریکا او پاکستان تعلقات په هغه صورت کې وړاندې تللی شي چې دواړه ملکونه هغه ژمنې یقیني کړي کومې یې چې د یو بل سره کړې دي. د امریکا سره د تعلقاتو په اړه د پاکستان د سمندري ځواکونو مشر وویل چې د امریکا لخوا په امنیتي چارو کې د مرستو ځنډولو ګام ښه نه دی، خو زیاته کړه چې دا د پاکستان د مرګ او ژوند کیسه هم نه ده. د ویل چې پاکستان د امریکا سره د دواړخیزه احترام په بنیاد ښه تعلقات غواړي. ایډمیرل زیاته کړه چې د امریکا لخوا د پاکستان پوځي افسرانو ته د امریکا په دفاعي ادارو کې د زده کړې پروګرام د ختمولو وروسته پاکستان په خپله خرچه پوځي افسران امریکا ته رالیږي. سیډونکی په پاکستان کې د وسلوالو د هلو ځلو سیوا کېدلو له وجې په پاکستان کې د ایټمي وسلو د حفاظت په اړه هم تشویش څرګندوي او یره لري چې د پاکستان سیوا کېدونکي ایټمي وسلې د وسلوالو لاس ته پرېوتلی شي، خو پاکستان دا یره بې ځایه ګڼي. د پاکستان د سمندري ځواکونو مشر عباسی په دې اړه وویل چې دوی د خپلو اټومي وسلو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او دا قامي اساسي یې محفوظ دي. دا نو رسپانه لیکي چې د پاکستان د سمندري ځواکونو مشر ایډمیرل عباسی گوادر کې د چین د پوځي اډې جوړولو په حقله تشویش بې ځایه وبلل او زیاته کړه چې تر دې دمه هیڅ یو خارجي جنگي بیړۍ گوادر ته نه ده ورغلې. د ویل کچر داسې وشوه نو بیا به دا بندر د فرانس، برتانی، د امریکای او د نورو سمندري ځواکونو لپاره هم یو شان آزاد وي. دا وخت چین پاکستان کې د سیپک د لارې لوی سرمایه کاری کوي. سیډونکو وایي دا د پاکستان په قرضو کې د ګیرولو یو جال دی. دوی وایي سرنګ چې چین په سریلانکا کې یو بندر جوړ کړو خو بیا سریلانکا قرض نشو ورکولې، نو چین ترې دغه بندر ونیولو. همداسې د پاکستان سره هم کېدلی شي. پاکستان او چین دواړه دا تورونه په کلک ردوي او وایي سی پیک د دواړو ملکونو بلکې د سیمې د سوکالۍ او ترقۍ منصوبه ده. د هند پاړه د خبرو په وخت اډمیرل عباسی وویل چې پرستو کې د امریکای او هند ترمنځ د سمندري چارو په حق له لوازتامه یو وړه خبره نه ده. دوی وویل چې د هند لخوا په سمندر کې د اټومي وسلو پروګرام پاکستان مجبور کړی چې په سیمه کې ستراتیژیک توازن برابر وساتي. دوی وویل تر څو چې د هند دا برتري نوی ختمه کړي تر هغې دا هند ته موقع ورکوي چې د روایتي جنگ هڅه وکړي. د زیاته کړه چې دا تشویش یې جایز دی او د هند داسې هڅو نه د منع کولو لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. هغلی عباسی په دې لړ کې د چین نه د ابتزونو اخستلو او په خپل هیواد کې د میزایلو د پروګرام په اړه هم خبرې وکړلې.
اوس وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دو ورځې وړاندې کراچۍ کې یو دستور کې اعلان کړی دی چې دی به پاکستان کې پرتو افغان مهاجرو او بنگالیانو ته د پاکستان شهریت ورکړي. نن د امریکای په مشهور هفتهی د نیوز ویک کې په دې موضوع یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط دی د پاکستان وزیر اعظم وایي چې افغان مهاجرو او بنگالیان هم آخر انسانان دي، زه به دوی له د پاکستان شهریت ورکوم. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې عمران خان ډیر پوخ نیت سره دا اعلان کړی دی چې د کومو افغان مهاجرو بچی چې پاکستان کې پیدا شوی او پاکستان کې لوی شوی دی نو دوی ته به د پاکستان شهریت ورکول شي، ځکه چې په ګرد دنیا کې ټولو ملکونو کې دا قانون او رواج دی چې په کوم ملک د بهر نه د ورغلو کډوالو بچی پیدا شي دغه ماشومانو ته د پیدایش د لومبه ورځې نه د هغه ملک شهریت ورکول کیږي. خاغلی عمران خان خپل اعلان کې دا هم ویلی دی چې دا مهاجر د دیر شو سلویختو کالو راسی پاکستان کی پراتی دی او دا ډیره د افسوس خبره ده چې د دومره لوی مودې تیرېدو باوجود مونږ افغان مهاجرو ته تر اوسه پوری قومي شناختی کارډونه او پاسپورتونه نه دی ورکړي. افغانستان نه پاکستان ته په مهاجرت دراغلو او ویشتو لکو مهاجرو 80% بچی پاکستان کې پیدا شوی دی. د کال 1950 په یو قانون کې خپه صفاټکو کې وینا شوی ده چې هغه کسانو ته به د پاکستان شهریت ورکول شي څوک چې دلته پیدا شي. خو په کال 1971 کې د شوروي روس په افغانستان د حمله کولو وروسته په لکونو افغانان پاکستان ته په مهاجرت راغلل، خو د دومره لوی عمر پاکستان کې د تیرولو باوجود دوی له شهریت ورکولو په لار کې یو لوی شمیر رکاوټونه راولار کړی شوی دي. عمران خان زیاته کا چې د دومره لوی عمر تیرولو وروسته د دنیا په هر ملک کې دې قسمه خلکو ته شهریت ورکول کیږي، نو مونږ د بیا ولې په دې حقیقت سترګې پټې اوساتو او مونږ دی ولې دې خلکو سره بې انصافي وکړو. نیوز ویک د الجزیرا نیوز چینل د یو خبر په حواله هم لیکلی دی چې عمران خان بنگالی ماجرو ته هم د پاکستان د شهریت ورکولو اعلان کړی دی. نیوز ویک خپل رپورت کې د پناهګزینو په حق له ملګرو ملتونو د ادارې په حواله لیکلی دی چې پاکستان په دنیا کې واحد داسې ملک دی چې د تیرو دیر شکارو راسي ورته د مختلف قسم ماجرو یو لوی بهیر رامات دی. د پناهګزینو په حق له ملګرو ملتونو ادارې د وزیر اعظم عمران خان د افغان مهاجرو پاکستان کې زیږیدلو بچو ته د پاکستان د شهریت ورکولو په اعلان ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. پناهګزینو په حق له ملګرو ملتونو د ادارې پاکستان کې د رابطې او د مواصلاتو مشر ډان میکنارټن خپل یو ټویټ پیغام کې د عمران خان په بیان د خوشحالۍ ښکاره کولو په موقع ویلي دي چې مونږ په دې لړ کې د پاکستان حکومت سره جوخت کار کولو ته لیواله یو. نیوز ویک خپل رپورت کې زیاتوي چې پاکستان کې افغان مهاجرو ته د ترهګرۍ د واقعاتو له سببه ډیر د شک او د کرکې په نظر کتی شي، خو د عمران خان په دې اعلان به اوس د مهاجرو په لوري د خلکو په سلوک کې لوی بدلون راشي. نیوز ویک د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې عمران خان خلکو په 13 جولای کې په دې ناره وزیر اعظم غوره کړی دی چې د بډو رشوتونو کینسر د پاکستان تنه د دننه نه ډډه کړې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
ګران خدای مرزوم کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنه خپنی غا د واشنگټن ډی سی نه غوګي د ملګرو ملتونو سرمنشي د روس او ترکیه د صدرانو ترمنځ د هغه لوزنامې هرکلی کړي چې وای د شام په ادلب خار کې به غیر پوزي سیمه برابرۍ او ملګرو ملتونو مشر ویلي دي چې د دې سره به نږدې د دیرش لکه خلکو ژوندونه هم خوندي شي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار عدن رشید تاسې ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونی ګوټارس د ترکی او روس ترمنځ شوي لوزنامې هرکلی کړی د کوم تر مخه چې به د شام ادلب سیمه کې د جنگ نه پاک ځایونه جوړیږي. خو وایي دغه سیمه کې په لویه کچه د پوځي عملیاتو نه ډډه پکار ده او د 3 میلیونه عام خلکو ژوند دی وبخلی شي. د نهې په ورځ د نوموړي ویان لخوا جاري شوي بیان کې په ټولو ډلو ټینګار شوی چې د شام په اړه یو بل سره همکاري وکړي او دغه لوزنامه په مکمله توګه عملي کړي. د خلکو ژوند محفوظ کول او هغوی ته امدادي سامان رسول هم یقیني کول پکار دي. د روس صدر ولادیمیر پوتن او ترکی صدر طیب اردوان د ګل په ورځ رضا شوي چې په ادلب کې د 15-20 کیلومتره پورې داسې ځای وټاکي چېرته چې به جنگي عملیات نه کیږي او نه به دغلته کې فوج پر ځای کیږي. یاده دی چې دې نه وړاندې د ادلب ټوله سیمه د جنگ نه پاک ځای ټاکل شوی و. ښاغلی پوتن ویلي روس او ترکی به د جنگ نه پاک ځای یقیني کوي او هم دوی به د اکتوبر میاشت نیمایی پورې ادلب سیمه د یاغیانو او د تراګرو په شمول النصرت فرنټ نه خالی کوي. په ادلب کې د 3 میلیونه نه زیات عام خلک ژوند کوي او د تیر څو اونو راسي ملګرو ملتونو اداره اندېښمنه وه چې په ادلب کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغلته یو لوی انساني بحران پیدا کېدلی شي. د ملګرو ملتونو د یو اندازې مطابق په ادلب سیمه کې 15,000 پورې ترهګر د عام خلکو په منځ کې ژوند کوي. د ادلب سیمه 1 میلیون نه زیات خلک د شام نور محفوظ ځایونو ته هم منتقل کړی شوي دي. ترکی چېرته چې 3.5 میلیونه د شام کډوال میشت دي فکرمند دي خودلی وه چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې به نور کډوال ترکی ته راشي او دغه به د دغه هیواد او اروپایي هیوادونو امنیت لپاره یو لوی خطر جوړېدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو لپاره مشر مارک لوکک وای هر یو تن او په خاصه توګه د ادلب 3 میلیونه خلک معلومول غواړي چې د ترکی او روس ترمنځ دغه لوزنامه به څومره پورې عملي وي. آیا د جنگ نه پاک ټاکل شوی ځای به ارزي وي او کنه؟ د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر ویسلی نبینزیا وای روس او د استانی ضمانتیانو ته به خپلې هلې ځلې جاري ساتل وي چې ادلب مسله د خبرو اترو د لارې حل کړي. روس، ایران او ترکی د استانی لوزنامې ضمانتیان دي. د شام لپاره د امریکا خصوصي استازي جیمز جیفری په ټولو ډلو غږ کړی چې په سیمه کې دي زر تر زره ډزبندي عملي کړي او د امن لپاره دي کوششونه نور هم مخ په وړاندې بوزي. هغه وایي سیاسي حل د لارې په دغه سیمه کې دایمي امن راتللی شي. یاد دی چې یو کال وړاندې په شام کې د عام اولس لپاره د جنگ نه پاک سلور ځایونه ټاکل شوی وو چې پکې ادلب، حما، ختیز غوتا او جنوبی شام برخه شامل وي. دغه سیمې د جنگ نه پاک ساتلو لپاره روس، ایران او ترکی ضمانت ورکړی وو. خو د ادلب نه علاوه نورې درې واړه سیمې د شام حکومت په خپل قبضه کې اغستلې دي.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 05 03.
ګران خبر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنه خبرې غو واشنگټن ډی سی نه غواګي استاسو پام راګرځو دی. بل راپور په لوتا چین د امریکا صدر ډونلډ ترامپ لخوا په چینایي سامانونو نور د 200 ارب ډالرو د اضافي ټیکس لګولو په بدل امریکایي سامانونو باندې د 80 ارب ډالرو اضافي ټیکس لګولو اعلان کړی دی. په دې حق له نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کوي.
چین وایي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د 200 بلیونه ډالرو په چینایي سامانونو باندې 10% ټیکسونو لګولو ته د ځواب ویلو نه علاوه ورسره بل کوملار نشته دی چې ورسره د نړۍ د دوو غټو اقتصادونو ترمنځ د تجارت پر سر تاوتریخوالي خطر نور سیوا شوی. په دې لړکې تیر ورځ چین هم د 200 بلیون ډالرو امریکایي مصنوعاتو باندې ټیکس سیوا کولو اعلان کړی دی. د چین د تجارت وزارت لخوا تیر ورځ آنلاین خپور کړی شوی یو لنډ بیان کې ویلي شوی چې د خپل جایزه حقونو، مفادو او نړیوال تجارت د تحفظ لپاره چین سره بل کوملار نشته، خو چې ورته ځواب وایي. د تیر ګل پر ورځ د کمیونست پارټۍ مرسته لرونکي گلوبل ټایمز اخبار خبرداري کړو که چېرې صدر ډانلډ ټرمپ دغه ټیکسونه عملی کوي نو چین به یوازې دفاع نه کوي بلکې به ورته ځواب وایي. هم په دغه موقع د تجارت د وزارت لخوا یو بیان هم جاری کړی شوی دی چې ورسره په کامرس وزارت کې د شمالي امریکا او پیسیفیک لپاره د تحقیق یو مشر په سرکاري ټلویزیون سی سی ټی وی خبری شبکې باندې هم خبرې کړي. دغه چارواکي ویلي چې په تازه کې د ټیکسونو پړاو سره د دواړو هیوادونو استازو لپاره یو د غیر یقیني ماحول جوړ شوی چې دوباره ملاقات وکړي او د تجارت پر سر خبرې اترې وکړي. اخوا د چین د خارجه وزارت ویان جینګ شونګ تیر ورځ د تفصیلاتو ورکولو په وخت په بیجینګ کې ویلي چې دغه مسلې یوازینی حل خبرې اترې دي. په دغه موقع نوموړي په امریکا د مخلصه نه پاتې کېدلو تور هم لګولو. تیر اونۍ امریکا د چین سترو جوړجاړي کوونکو ته بلنه ورکړې وه چې په واشنگټن کې بعد د میاشتې په اخر کې بیا نه خبرې اترې پیل کوي. خو د 200 بلیون ډالرو امریکایي ټیکسونه به د دې میاشتې د 30 مینا عملی کیږي چې ورسره د خبرو اترو لپاره ډیره کمه موخه پاتې کیږي. د ګل پرواز د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ یو بیان کې خبرداري کړو ک چې چین د امریکا زمیدارانو یا نورو سنتونو پر ضد ځوابي کاروایی کوي نو واشنگټن با په سملاسي ډول یو دریم پړاو خپلوي چې پکې نږدې 200 بلیون ډالرو اضافي سامانونو باندې با ټیکسونه سیوا کوي. د دې سره سم امریکایي او د اروپایي کاروباریانو چې په چین کې کار کوي وایي ک چې واشنگټن په نور زیات ټیکسونو باندې زور ورکوي نو ورسره د وړاندې څخه خراب حالات به نور چیلنجونو سره مخ شي. په چین کې د امریکا او اروپا چیمبر اف کامرس لخوا شوې سروې تر مخه تجارتي تاوتریخوالي له وجې خارجي کاروبارونه د وړاندې څخه مشکلاتو سره مخ دي چې له وجې ځینې کمپنو یا شراکتونو خپل د سامانونو جوړولو کار د چین څخه د منتقل کولو کار پیل کړي چې مقصد یې مخ په زیاتې تاوتریخوالي څخه ډډه کول دي. دا خبره د اروپا د چیمبر اف کامرس صدر میټس هاربن کړي او ویلي دي چې دغه مسلې یوازینی حل د واشنگټن او بیجینګ ترمنځ خبرې اترې دي او دغه ته ځواب ویل دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202-205-03.
ګران خدای مردون کو وسم وشو دی د اداري او اداريات امریکا د حکومت نظر سرګندۍ زمونږ همکار مختار خلیل در توړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل تیر کال د خپل 2315 اویایم نمبر قرارداد په منظورولو د شمالي کوریا د ډاډا کولو یو کوشش کړی دی چې خپل ایټمی پروګرام ختم کړي. امریکای په دې قرارداد په سختۍ سره په عمل کولو پوخ نیت کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تقریر کې ویلي دی چې د سلامتی کونسل او په اجتماعي توګه د ملګرو ملتونو ټولو غړو ملکونو په شمالي کوریا د بندیزونو لګولو مرسته کړې ده او موږ امید کوو چې دا ملکونه به په خپله خبره ټینګ ولاړ وي. د زیاده که بندیزونه عملی نه کړی شول نو د شمالي کوریا د غیر ایټمی کولو امکانات به کم شي. شمالي کوریا په موجوده وخت کې د بهر ملکونو نه په غیر قانوني طریقه پېټرول او دینه جوړ سیزونه راغواړي. دا د هغه حد نه ډیر زیات دی کم چې ملګرو ملتونو شمالي کوریا له مقرر کړی دی. شمالي کوریا ته دا غیر قانوني سامان د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د اړولو په ذریعہ را دننه کولې شي. د امریکای د خزانه محکمې په 28 اگست د روس د جهاد رانه په دوو کمپنو بندیزونه الګول کوم چې د شمالي کوریا دو سمندري جهازونو ته صفا تیل او د پټرولیم سامان د خپل سمندري جهازونو نه اړولو. دا بندیزونه د کال 2019 په 28 ستمبر د منظور کړی شوی انتظامی حکم 14,810 تر مخې لګولې شوی دی. په دې کې هغه کسان هدف کړی شوی دی چې د یو سمندري جهاز نه د شمالي کوریا بل یو سمندري جهاز ته صفا تیل ورکولو کې ککړ دي، ځکه چې دا عمل سلامتی کونسل منی کړی دی. دا دوه کمپنۍ پرایمری میری ټایم لاجسټک کمپنی او ګوډ زون ایل ایل سی جہازرانہ کمپنی دا. د دې دواړو کمپنو دفترونه د روس په ولادیواستک سمندري بندر کې دي. د روس په کومشپګو سمندري جهازونو چې بندیزونه لګولې شوې دي په هغو کې یو پیټریاټ هم شامل دی چې د روان کال په سر کې د شمالي کوریا یو سمندري جهاز ته 250,000 او بل یو ته 2,000,000 تیل ورکړي دي. د تیلو دا خریداری د شمالي کوریا تایسونګ نومي بینک کړي ده چې د وړاندې نه په امریکای او ملګرو ملتونو بندیزونه لګولي دي. د امریکای د خزانه وزیر سټیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې شمالي کوریا سره د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د تیلو اړولو یا د نور څه سامان اړولو لین دین د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قراردادونو تر مخې بند کړی شوی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voa.dw.
ګران قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهرنۍ درې ساعته خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیو رادیو دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور پروګرامونه او تازه خبرونه تاسو د ډیو رادیو په ویب پاڼه www.voadivaradio.com باندې هر وخت کتې شي، او دغه سي چې کوم پروګرامونه د ټي وی یا د رادیو شوې دي نو هغه هم حل تکي پراته وي، او تاسو دغه پروګرامونه یو وار بیا هم اوریدای شئ. د ډیو رادیو همکاران به یو وار بیا د پاکستان په وخت باندې د مازیګر شپږ بجې، د افغانستان په وخت په نیمه، ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو، راپورونو او مرکو سره راځي. او تاسو ته خو ورځ غواړو. ښه د آباد اوسئ. د الله په امان.